دا مشال ریډیو د په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړمو د کوربا په هیڅ په دې وساده خبرونه کې هرکلی کوم. په خبرونه کې د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې در خبرو. د پاکستان او نړیوال مطبوعاتو ته مهم کتنه کړې ده، خو تر هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه واورو چې فرخند اسد وړاندې کوي.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سټیکی. نن سهار د بلوچستان په لورلای کې د وسوالو په حمله کې یو پولیس وژل شوی، درې ژوبل. نن د جمعیت علما اسلام فیډل لخوا په اسلام آباد کې د پاکستان په اقتصادي او سیاسي صورتحال یو ټولګوندیزه غونډه کیږي او ټاکل شوی چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سبا پاکستان ته ولاړ شي. د خبرونو تفصیل. نن سهار د بلوچستان د لورلای په پولیس لاین په یو ځانمرګي برید کې د یو پولیس وژل شوی او د یوې ښځې په ګډون درې نور ژوبل دي. د لورلای اس ایچ او عبدالرحمن ډوړي نن مشال رادیو ته ویل حمله کوونکو پر پولیس لاین برید وکړ چې پکې دوه ځانونه والوزول او یو د پولیسو په ډزو کې وژل شو. د پېښې ذمهواري تر اوسه چا نه ده منلې. وسلوالو دا برید په داسې وخت وکړ چې په پولیس لاین کې دغه وخت یوې آسمانې لپاره د پولیسو ګڼ ځوانان راټول شوي وو. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشران وای حکومت ورسره یو خوا د جرګې خبره کوي، بل خوا یې غړي نیسي. د یاد غورزنګ یو مشر او وکیل فضل خان وای په دې حالاتو کې له حکومت سره جرګې او خبرې اترې کول ممکن نه ښکاري. امنیتي ځواکونو د جون په 23 او 24 د غورزنګ 15 نور مشران په جنوبي وزیرستان ټانک او پېښور کې نیولې دي. فضل خان تیر ورځ مشال رادیو ته اول دا وخت پښتون ژغورنې غورزنګ 13 کسان په مختلفو مقدمو کې نیول شوي دي.
دغه کې داسې ملګري هم چې د چا باندې کم یو اف آی آر نو یا مقدمه جوړې کړې شوې وي، هغه اف آی آر نو کې هغه مقدمو کې د عدالتونو د هغې ضمانتونه وشو، خو د ایم پی او لاندې ډپټي کمشنر دوباره بوتل یې کېد کړل.
بلخوا د خیبر پښتونخوا د قانون وزیر سلطان محمد خان وای د پښتون ژغورنې غورزنګ آئینی غوښتنې به منل کیږي، خو په دې غورزنګ کې د شاملو هغو عناصرو خلاف به لازمی کاروایی کیږي چې د هیواد پر ضد کار کوي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن هغه ډله تیر ورستنه شو چې د شمالي وزیرستان د خړ کمر د پیښې د پلټنو لپاره سیمې ته تللې وه. د کمیشن په دغه ډله کې شامل یو غړي شاهد خان تیر ورځ مشال رادیو ته ویل په بنو او ډیر اسمل خان کې دوه ورځې تیرې کړې او غوښتل یې چې د خړ کمر د پیښې متاثرو کورنیو په سیمه کې د انساني حقونو د صورتحال د چارواکو د وزیرستان د ولس سره خبرې وکړي، خو اجازه ورته ورنه کړل شو.
میراشه د څو کرفي وو نو یو خو په غلا لرو دویم دا ده چې هغه خپل ورته خلکو مو وی چې دا پوجنو دا ته وی چې سول اډمنستریشن ډیپټي کمیشنر هم نو کمیشنر هم نو هغه ته لیو پېښور تا هغه نه اولی جرات ولی به تاسو لار شي دا نه بکه خل بنو کې تلی خو اجازه ترانه کو.
د مئی پر شپږویشتمه د وزیرستان په خړ کمر سیمه کې په ډزو کې د پښتون ژغورنې غورزنګ سوال لسګړي وژل شوي او تر څلوېښتو زیات ټپي شوي وو. د غورزنګ مشران وایي دوی پر امنه احتجاج کاوه چې پوځیانو پرې ډزې وکړي. پوځ وایي چې د قومي اسمبلۍ د غړو محسن داوړ او علي وزیر په مشرۍ احتجاج کوونکو پر امنیتي پوسته برید وکړ او دغه ډزې په خپله دفاع کې کړي، خو تر اوسه یې په دې اړه کوم ثبوت نه دی وړاندې کړی. جمعیت علما اسلام فیډل وای نن په اسلام آباد کې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې یو ګڼګوندی غونډه کوي. ګوند اتیر ورځ په بیان کې ویل د حکومت پر وړاندې تحریک چلول، د سینټ مشر بدلول، بجټ منظورې ته نه پریښودل او ځینې نور موضوعات غونډې په ایجنډا کې دي. په بیان کې راغلي چې پیپلز ګوند، مسلم لیگ نون، عوامي نېشنل پارټي، پښتونخوا ملي عوامي او د متحده مجلس عمل مشران په دې غونډه کې ګډون کوي. د تیر ګل پورس د پېښور های کورټ شکیل اپریدی ته د اورول شوې سزا خلاف د نظر سانی درخواست باقاعده اوریدنې لپاره په لومړي ځل منظور کړ. د خیبر پښتونخوا د قانون پارلماني چارو بشري حقوقو وزیر وایي چې د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن د نیولو په عملیاتو کې تورن مرسته کوونکی ډاکټر شکیل اپریدی ته به ټول جایز حقونه ورکړل کیږي. سلطان محمد خان پرون مشال رادیو ته وویل
وکیل د وکیل ملاویدل یا جیل کې بند نه د سہولت ملاویدل دا به ټول چې څه بالکل دا راغی حق دی، بالکل څه چې قانوني حق دی نه هغه ورته ملاوي.
په شکیل اپریدی تور ده چې د القاعده د پخوانی مشر اسامه بن لادن په نیولو کې له امریکا سره د جاسوسۍ په برخه کې مرسته کړې وه. په دې کاروایي کې اسامه وژل شوی وو، خو د هغه وکیل وایي په اپریدی لګېدلي ټول تورونه بې بنیاد دي. شکیل اپریدی ته د خیبر د پخوانی مرستیال پولیټیکل ایجنټ عدالت په درو مقدمو کې 23 کاله د قید سزا اورولې وه. تاسو مشال رادیو ته غوږی. ټاکل شوی چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سبا پاکستان ته ولاړ شي. دا په تیرو سلونیمو کلونو کې پاکستان ته د ولسمشر غنی لومړی سفر دی. له ارګ څخه خبره شوې یو خبر پاڼه وایي چې ښاغلی غنی د سه شنبې په مازیګر کابل کې یو شمېر سیاسي او د سیمه ایزو چارو کارپوهان، د پوهنتون استادان او خبریالان ورغوښتي وو له هغوی سره پاکستان ته د خپل راتلونکي سفر په اړه خبرې وکړي. په خبر پاڼه کې د ښاغلي غنی له خولې ویل شوي چې پاکستاني چارواکو مخکې هم د سفر بلنې ورکړې وې، خو دا سفر د مشاورتي لوی جرګې د استازو په غوښتنه ترسره کوي. د ایران او امریکا ترمنځ لفظي شخړه زیاته شوې ده. تهران په واشنگټن تور پورې کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي شخړې د نه کېدو لپاره د مذاکراتو په اړه دروغ وایي. بلخوا امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه بیان ناپوهي او سپکاوی بللی دی. پر ایران د ولسمشر ټرمپ لخوا د سختو بندیزونو د لګولو وروسته تېره ورځ د ایران ولسمشر حسن روحاني د دغه هیواد پر مشرانو لګول شوي بندیزونه، چې پکې ستر مذهبي مشر علي خامنائي هم شامل دی، رد کړل او دغه احمقانه وبلل. ولسمشر روحاني وویل د سپینې ماڼۍ د کارکوونکو دماغ سم نه دی او نه پوهیږي چې څه وکړي. د سعودي عرب پوز اتیر ورځ په یو بیان کې ویلي په یمن کې د دغه هیواد او د دوی د خاصو ځواکونو په یو چاپه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مشر نیولې دی. په یمن کې د سعودي عرب په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو ویان ترکی المالکی په یو بیان کې ویلي د اسلامي دولت د یمن سانګې مشر ابو اسامه مهاجر یې د جون په درېمه د دغه ډلې د ځینو نورو غړو سره په هغه کور کې نیولې دی چې تر څو ورځو پورې د دوی د سار لاندې وو. او بل خبر دا چې نن د کرکټ نړیوال کپ لوب کې د انګلینډ په برمنګم ښار کې د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ لوبه ده.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 150 روپۍ 50 پیسې اخستل کیږي او 150 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 190 روپۍ 10 پیسې او 199 روپۍ 10 پیسې، یو یورو 120 روپۍ 40 پیسې او 180 روپۍ، یو عرب اماراتو درهم 240 روپۍ 50 پیسې او 240 روپۍ 80 پیسې، یو سعودي ریال 140 روپۍ 80 پیسې او 140 روپۍ 80 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 50 80 پیسې او 1 روپۍ 80 پیسې، او 201 او 1 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 218 پیته ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلیری ساعتو کې به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 240 او کم نه کم 40، په بنو کې به زیات نه زیات 140 او کم نه کم 40، او په کوټه کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 20 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل. د لورلای پر پولیس لاین د وسلوالو په برید کې یو پولیس وژل شوی او درې تنه نور ټپي شوي دي. د پولیسو یو ځای مشر وای
درې د سرګردان خودکش و، هغه چې کوم انټرسي و زموږ پولیس یو بر وخت کاروایی وکړه او دوی درې سره چې وویشتل.
پښتون ژغورنې غورځنګ وایي حکومت یو پلو ورسره جرګه کول غواړي او بل پلو یې مشران نیسي.
دغه کې داسې ملګري هم چې د چا باندې کم یو اف آی آر نو یا مقدمه جوړې کړې شوې وي، هغه اف آی آر نو کې هغه مقدمو کې د عدالتونو نه د هغې ضمانتونه وشو.
د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن پلاوی وزیرستان ته تر نه پریښودل کېدو وروسته بیرته اسلام آباد ته تللی. د دې پلاوی یو غړی وایي
فوجینو راته وی چې سیول ایڈمنسٹریشن ڈپٹی کمشنر نو کمشنر نو هغه تلې په پېښور ته هغه نه اولی ضرورت ولی به تاسو لار شي دا نه بکه خن بنو کې تلې خو اجازه ته رانه کو.
د پېښور های کورټ د شکیل افریدی سزا ته د بیا کتنې په اړه درخواست منظور کړی دی. د هغه وکیل وایي د پنجاب په سهوال کې د زندان چارواکي ورسره شنه کوي.
ډېر بیزتی دغه کوي، د کورنۍ بیزتی کوي، د ډاکټر شهین کی پکې ډېر بیزتی کوي. قانوني هغه ته کوم حقوق دي هغه ته وته نه ملایوي.
ته دې هر څو ریډیو ته مشال ریډیو سره اوسې. زموږ غږ مشال ریډیو څخه اورئ. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو اورېده، د بلوچستان په پښتون میشته سیمه لورلای کې د وسلوالو په برید کې یو تن وژل شوی او درې نور ټپي شوي دي. د پېښنن سهار رامنځته شوی ده. د لورلای پولیس وایي درې وسلوال یې وژلي او حالت یې کابو کړی دی. تېرې کې طالبان پاکستان د دې برید ذمواري منلې ده. تفصیل له لنډې مې وروسته. د بلوچستان د پښتون میشتې سیمې لورلای پر پولیس لاین په سوي برید کې یو پولیس وژل شوی او درې تنه نور ټپي شوي دي. د لورلای ایس ایچ او عبدالرحمن لونی مشال رډیو ته وویل چې د پیښنن سهار رامنځته شوی ده. د وویل برید کوونکي وژل شوي او حالات یې کابو کړی دی.
پولیس لاین باندې حمله شوې وه. درې دهشتګردان خودکش وه. هغه چې کوم انټرسي وو زموږ پولیس یې بر وخت کاروایی وکړه او دوی درې سره چې وویشتل یو بلاس نه شو. هغه جیکټ نه دی بلاس شوی. هغه دوه بلاس شوله. هیډ کانسټیبل شهید شو. دوه کسان نور زخمیان دي او یو ښځه په بل کور کې دا کوم د خودکش جیکټ شره ده هغه کې لګېدلې ده. هغه زخمي شوې ده.
د لورلای پولیس لاین د ښار په منځ کې دی او تر دې وړاندې هم هلته وسلوالو بریدونه کړي دي. له عبدالرحمن لونی څخه مې وپوښتل چې دا وسلوال څنګه او له کومه پلوه پولیس لاین ته رسېدلی دی. نو هغه وویل
بس دا خو اوس موږ فلاله تفتیش شروع دی. انشاءالله تفتیش شروع دی فلاله کنفرم نه کوم خو سره راغلی.
د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو او په ځانګړې توګه لورلای کې په دې وروستیو کې د وسلوالو بریدونه زیات شوي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ په ګډون سیاسي ګوندونو څو ځله احتجاجونه کړي او له ریاستي ادارو یې غوښتي چې هلته د امن برقرار وساتي. خو دا بریدونه پر دې سربیره کېږي چې نه یوازې د صوبایي حکومت په اجازه هلته اف سي ځواک د ښار په بیلابیلو برخو کې امنیتي پوستې جوړې کړې دي، بلکې د ایګل سکواډ په نامه ځانګړي پولیس هم ګمارل شوي چې په ښار او شاوخوا سیمو کې گشتونه کوي. مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي حکومت ورسره پر یو وخت هم جرګه کول غواړي او هم یې مشران نسي. د دوی په وینا په داسې حالاتو کې خبرې اترې کول مشکل کار دی. بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت وایي دوی د دې غورځنګ عیني غوښتنو اوریدلو او منلو ته تیار دي، خو د هیواد پر ضد په کار کولو تورونو خلاف به کاروایي هم کوي. منور شاه رپورټ لري.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي حکومت ورسره له یوې خوا د جرګې خبره کوي او له بلې خوا یې غړي نیسي. د یاد غورځنګ یو مشر او وکیل فضل خان د نهې په ورځ وویل په دې حالاتو کې له حکومت سره جرګې او خبرې اترې کول ممکن نه ښکاري. نوموړي زیاته کړه
تقریبا دیش زمونږ تکړه ملګری کم چې په میدان کې کم عملی توګه باندې مبارزه کې حصہ غشته نیولې شوې دي. دغه کې داسې ملګری هم چې د چا باندې کم یو اف آی آرونه یا مقدمې جوړې کړې شوې وي، هغه اف آی آرونو کې هغه مقدمو کې د عدالتونو نه د هغې ضمانتونه وشو. خو د ایم پی او لاندې ډپټي کمشنر چې کوم وي خپل ثواب جدي اختیارات استعمال کړل او دغه ملګری بیا هغه پروټکټیو کسټډي کې واغستل. د جیل نه راوتونه پس دوباره بوتل یې کېد کړل. نو دغه مختلف حربي داسې طریقې سره روان دي.
بلخوا د خیبر پښتونخوا د قانون انساني حقوقو او پارلماني چارو وزیر سلطان محمد خان وای د پښتون ژغورنې غورځنګ آئینی غوښتنې به اوریدل او منل کیږي، خو په دې غورځنګ کې د شاملو حقو عناصرو خلاف به لازمی کاروي کیږي چې د حیوانات پر ضد کار کوي.
موږ وایو چې دا هغه پیډیم دی نو بالکل هغه ته یو صحیح خبره کوي. دا هغه موږ وایو چې دا صحیح خبره کوي، خو چې چرته چې هغه د ملک آئین او د قانون د ماتولو کوشش وکړي یا دې کتاب چې دغه شته دي خلک پکې شته دي په دغه پی ټی ایم کې څنګه دا شته داسې انټلیجنس رپورټس هم سره شته دي چې هغوی د بهر ملکونو کې زمونږ نه کوم دښمنان ملکونه وي، هغوی چې کوم دغه هغه نه ورته څه ډایرکشن ملاویږي یا څه فنډینګ ورته ملاویږي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو لاله وړاندې ویلي چې که د دوی خلاف د بهر هیوادونو لپاره د کار کولو په اړه حکومت شواهد لري نو په هغې د تحقیقات او کاروایی وکړي. د غورځنګ او حکومت ترمنځ د خبرو اترو لپاره د ځایي قبایلي مشرانو د یوې جرګې غړی ملک خان مرجان وای دوی هڅه کوي چې د پارلماني غړو علي وزیر او محسن داوړ په شمول د پښتون ژغورنې غورځنګ ټول نیول شوي غړي خوشي کړل شي.
اوس هم زمونږ خبرې لګیا دي اوس جیل ته واستول چې کم دا ادارو کم غاو دا سټډیو دا کم نور څنګه په کښوی او اف آی آر ما په خیال چاغې نم خبره لاړه. نو سبا دا دوی دا ضمانت ته پاره مغه جوړ شوی دی. نو کدی شي دا راتلونکو کم ورځې دي چې په هغه کې زموږ یو مشاورت ضروری دی، یو جرګه زموږه ضروری ده. هغه سلسله باره کې مونږ خبرې روانې دي او زه دا تمه کوم چې کومه خبره په خلوص سره وي هغه رنگ راوړي.
امنیتی ځواکونو د جون په درشتمه او سلی رشتمه د پښتون ژغورنې غورځنګ 15 نور مشران رحمت شاه میسود، اقبال لالا، ملک نیکم خان، یوسف میسود او اسرار صاحب نیولی دي. دا کسان د جنوبی وزیرستان په کوټ کې د ټانک په کاول چک پوسټونو او په پېښور کې نیول شوي دي.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن پلاوی وزیرستان ته ترنه پریښودل کېدو وروسته پرون بیرته اسلام آباد ته ستون شوی دی. د پلاوی د غړو په وینا چې حکومت یو پلو وایي په وزیرستان کې امن دی او بل پلو یې دوی هلته له تګه راګرځولې دي. د دوی په وینا اوس به له حکومتي او پوځي چارواکو د تګ اجازه اخلي او بیا به ځي هلته چې د وزیرستان له ځایي خلکو څخه د روانو حالاتو په اړه معلومات واخلی. سیلاب مسعود نور حال رکھے.
د پاکستان ہیومن رائٹس کمیشن چپکشے و تلی مشرون سڑیون اور سجنا شامل ہوئے د پشتونخوا د سویلی سیمو د ڈیر اسماعیل خان او بنو دوا ورځنی دورہ وکړلا او پرون د پنجم پورز واپس لاړل. مشال ریڈیو د دغه ڈالے یو رکن شاید خانہ پشتنا وکڑا چې دستا سو د دغه دورے مقصد سوا شاید خان و ویل
مقصد دا چې کوم وزیرستان دا وکټمز دي کنه خلکمر والا حالات ګورو فاټا کې کوم الیکشن کیږي هغه حوالے سره قائدین سره خبرې وکړو او چې کوم انساني حقوق حوالے سره کوم څه خبرې دي دا پوزیشن بیا د آرمی افسران او سیول ایڈمنسٹریشن دو سره ملاو شو چې دو سی ای دو بارې دې حوالے سره زموږ راتللو دي.
د موجوده حالاتو او تبدیلیانو په مناسبت د سیمو اوسیدونکو تاسو ته څه ورشول؟
ارے داوی چی مارچ ہوٹل خشے نے سچ پراپر ڈسٹرکٹ سی مغواڑی او پورا سہولتوں دے منتے ملو سی کنا جلی اس سہولتوں دے دار اتوے چے میدان شاہ کی چلی بازاروں نہ رنگ شوی دی کدیر کاروباروں نہ خلقو خراب شوی دی کنا نو او وی چے مول خلق دے دے مسئلے دی اے والے سر دائم وی چے نہ بس او حالات تم کدے کنا لکھتا افسروان
آیا تا سو جنگ زپلی سولی کتبی وزیرستان تا لاڑائی کنا ہن لاڑائی دی والے
میدان شاہ تو کر سی ہو نو یو کو پاگل انا رو دے دار چې هغه خپل ورته خلق مو وی چې دا پوجنو راتوي چې سیول ایڈمنسٹریشن ډیپټی کمشنر نو کمشنر نو هغه ته لیو پېښور ته هغه نه اولی ضرورت ولی به تاسو لا شي دا نه بکه خن بنو کې تلی واو دي خو اجازه ته رانه کو کوم خو چې څه بیان وکړو کنه چې دشتي کې حالات خري نو مو بس څه ټیک دي نو چې مو خو هغه په نیت راغلی چې دا اوس ټیک دي نه میران شه ته تلو بنو نه دا دا وانی ته تلو نو بل دې نه لړو کنه
د دغه دوره په وخت مو سو ولی دل سو وارو په باریک شه د دوی تصورات سوا
موږ طرف نه خبره واوري دي کنه دي د عوامو خلکو طرف نه سات نار ته دي سات په وکیلان او جنرالست حکومت خبره مو وانه دي چې حکومت څه اقدامات کړی دي کنه.
شاید خان دا هم جواب تکړه چې ان قریب میزه د پښتونخوا د کور کمانډر سره ملاقات کاوه او بیا به د سولی او قطبی وزیرستان دوره هم کاوه. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
او نیشنل ګوند وایي د پښتنو مشکلاتو ته په کتو سره د ملتپالو ګوندونو او ډلو یو غونډه کول غواړي چې پکې به په متفقه حل لاره غور کوي. یاد ګوند مخکې هم د دې ډول غونډې اعلان کړی و خو بیا یې ځنډولې و. بل خوا څېړونکي وایي دا له سیاسي ګوندونو زیاته د حکومت ذمواري جوړیږي د پښتنو د مسایلو د حل لپاره د هغوی له مشرانو سره خبرې وکړي. منور شاه نور حال راکوي.
د شمالي وزیرستان د خړ کمر پیخي ورسته عوامي نېشنل ګوند اعلان کړی و چې د جون په 14مه بعد د پښتنو ملتپالو سیاسي ګوندونو او ډلو یو غونډه کوي او پکې به پښتنو ته په ورپېخو مسلو د غور ترڅنګ د دې د حل لپاره یو متفقه لایحه عمل جوړوي. یادګوند وای په ټاکل شوی نیټه د پاکستان د وکیلانو اتحادیو د هړتال لوجه غونډه منسوخ شو، خو اوس یې تر بل هر وخت ډیره اړتیا لیدل کیږي. د دې ګوند مرکزی ویان زاهد خان په دې حق لا د نه پورز مشال لريو ته ویل
بیا الته دا فیصله وکړه چې څومکه د اف سی راځي چې په دې کې څه فیصله راځي نو ډیره پس موږ فوراً بیا او بلکې سپندیا خان چې بیرا غواړي پوره په دې وخت کې په پاکستان کې بجټ پیش کیږي او په بجټ کې د وزیرستان دوه نمائندگان چې هغه خلکو له اوټ ورکړی دی هغه نن نشته. نور لپاره پروډکشن آرډر د پاکستان لپاره شته خو د پښتنو لپاره پروډکشن نشته. نشته په دې باندې که تاسو خیال کړئ جنګ پارټي په ډېر احتجاج کوي او احتجاج به پی کوو او د دې وجه دا ده چې کفرس کړه دا ملک تاسولول غواړي خو په کار چې پښتنو ته اهمیت هغه برابرۍ ورکوي او که نه ورکوي نو دا به د مشرق پاکستان غونته کې حالات جوړیږي.
بلخوا پخوانی سفیر ایاز وزیر وایي چې که په دې لړ کې سیاسي ګوندونه کردار ولوبوي نو ښه ده، خو تر ټولو زیات ذمواري په حکومت راځي چې د پښتنو د مشکلاتو کمولو او مسایلو حل کولو لپاره اقدامات وکړي.
یا خود حکومت خپل انیشیټیو واخلي په دې دراو غوړي په دې کې زما د خبره نشته. حکومت دراو غوړي د پښتنو زاړه مشران دا نوی مشران کې دې نوی چې تاسو څه تکلیف پای او کا ان کوي د پښتنو یو ډیلیګیشن یو حیات یو جرګه غوندې د جوړه کې یاد ورواسته وی چې تاسو دا مسلې وګورئ او کا دا ان کوي نو بیا پښتنو حق لري چې خپل غږ وکړي چې د هر چا په جنډا لاندې وي چا کینی دا خبره وکړي چې موږ سره جاتے ولیکي.
د مئی په شپږویشتمه د شمالي وزیرستان په خړ کمر سیمه کې امنیتي ځواکونو د پښتون ژغورنې غورزنګ په مظاهرینو ډزې وکړې چې پکې د غورزنګ د مشرانو د ادعا سره سم څوارلس کسان وژل شوي او لسلوېختو زیات جوبل شوي دي، خو پوز ادعا کوي چې دغو مظاهرینو اول د دوی په پوسټه برید وکړ چې پکې پنځه سرتیري جوبل شول او په جوابي کاروایي کې یې درې برید کوونکي وژل شوي دي.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په لسنی مباجو
د مشال رادیوي مجله
په یوونی مباجا
ستونزې او سرکار
په پوباندې دو بجو
د کرخه په غاړه
په دوونی مباجو
د نړۍ رنگونه
په درېنی مباجو
سباون
په پوکم سلورو بجو
د مشال ترانا لاندې
په سلورنی مباجو
د خبر پښتونخوا د قانون پارلماني چارو او بشري حقوقو وزیر وایي چې د اسامه بن لادن د نیولو په امریکایي عملیاتو کې تورن ملاتړ کوونکی ډاکټر شکیل افریدی ته به د آئین او قانون په رڼا کې ټول حقونه ورکول کیږي. خو د شکیل افریدی وکیل وایي چې له هغه سره د پنجاب د سایوال په زندان کې بد چلند کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د پېښور های کورټ په لومړي ځل د ډاکټر شکیل افریدی سزا ته د بیا کتنې درخواست د اوریدنې لپاره منظور کړی دی. اسرار الله مومن نور حال راکوي.
د ګل پورز پېښور های کورټ شکیل افریدی ته د اورول شوې سزا خلاف د نظرسانۍ درخواست د باقاعده اوریدنې لپاره منظور کړ. د قبایلي سیمو په خبر پښتونخوا کې ترجم کېدو وروسته د ملزم شکیل افریدی درخواست په لومړي ځل په یاد عدالت کې د اورېدنې لپاره منظور کړل شوی. تر دې مخکې د نوموړي مقدمه په فاټا ټریبیونل کې روانه وه، خو تر انضمام وروسته دغه ټریبیونل ختم کړل شو. د ډاکټر شکیل افریدی وکیل قمر ندیم وای دوی پر دې ګام خوشاله دي ځکه چې په ټریبیونل کې د شکیل افریدی په کیس کې هیڅ پرمختګ نه و شوی. ندیم پرونو لمشالو سره په خبرو کې تمه څرګنده کړه چې افریدی به ډیر زر خوش شي، خو نوموړی وای دا وخت افریدی چې د پنجاب په ساحیوال جیل کې دی وکیلان یې ورسره نشي ملاوي دی او د کورنۍ غړي یې ورسره هم په ملاقات کې ستونزې لري.
صرف او صرف هغه کې مسله دار چې اوسې پېښور جیل نه اډیاله جیل ته بوتلو د پنڈے والا جیل تھا او هغه نه پسه چې دی او سایوال ته بوتل هغه په پنجاب کې دی زه پکې په خپل اورغلې محسوس زل ټرای میکړې د خوځین نیم پری خو دغه کورانه چې کله التزین او شل زل خو دغه چیکینګ کی هغه ملاوي دلو باندې هم بیا دغه باندې دومره زیاته پابندی لګیږي چې دا خبره هم نه کې دا هم نه کې دا هم نه کې نو ډیر بیزتی دغه کوي د کورانه بیزتی کی د ډاکټر شاهین کی پکې ډیر بیزتی کی قانوني هغه ته کوم حقوق کی هغه تا وته نه ملاوي.
د خبر پښتونخوا د قانون پارلماني چارو او بشري حقوقو وزیر وایي چې ډاکټر شکیل افریدی ته به ټول جایز حقونه ورکل کیږي. سلطان محمد خان او پرون مشال ډوته ویل چې شکیل افریدی د امنیتي وجوهاتو له کبله د پنجاب د ساحیوال په یو زندان کې اچول شوی. د قانون او بشري حقوقو صوبایي وزیر وای له ډاکټر شکیل افریدی سره د خپل کورنۍ د غړو یا وکیل په ملاوېدو کې که ستونزې وي نو دی به یې د لرې کولو هڅه کوي.
دا به ټول چې څه بالکل دا هغوی حق دی او دا د پاکستان کې چې هر یو سړی کېد دي نه د قانون لاندې کېد دی نو دا یې حق دی بالکل څه چې قانون لاندې دی نو هغه به ورته ملاوي. خو زه بیا هم وګورم که مثالاً داسې خبره وي نو بالکل دغه ګوره چې څه حق دی د قانون او د آئین دی هغه به ورته خامخا ملاوي.
ډاکټر شکیل افریدی په 2018 کال کې د پېښور په کارخانو مارکیټ کې نیول شوی وو. په نوموړي تور وو چې د القاعده د پخواني مشر اوسامه بن لادن په نیولو کې یې له امریکا سره د جاسوسۍ په برخه کې مرسته کړې وه. په دې کاروای کې اوسامه وژل شوی وو خو افریدی ته د خیر سزا په یادو تورونو کې نه بلکې له وسلوالې ډلې منګلباغ سره د اړیکو درلودو په تور کې اورول شوی. بلخوا د هغه وکیل وایي په افریدی لګېدلې ټول تورونه بې بنیاد دي. شکیل افریدی ته د پخوانۍ خبر ایجنسۍ، پخوانی مرستیال، پولیټیکل ایجنټ، عدالت په دریو مقدمو کې ټوله د درویشتو کالو د خیر سزا اورولې وه.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوس به ولاړ سو مومند ایجنسی ته. په قبایلی ضلع مومند کې خلکو احتجاج کړی دی چې د دوی په وینا پر مځکه ډیمونه جوړ دي خو بیا هم بجلی نه ورکول کېږي. دوی احتجاج کړی او دړکۍ کړې ده چې که بجلی ورته بحال نه سوه نو لوی لارې به وتړي. د مشال ریډیو خبریال دوی سره غږیدلې، راځي چې رپورټ یې واورو.
د کوزه محمد خلکو د بجلی د بیا بیا بندښت په ضد احتجاجي مظاهره کې دغه نارې ووهلې او وی غوښتل چې په شواروز کې د هغوی ته 15 ساعته بجلی ورکړی شي. دوی دړکه ورکړه چې که بجلی ورته پرې نه خو دی نو بیا به د پېښور او د ورسک ډیم په لور لاریون کوي. نن په میچنې کس کور کې د پېښور او محمد ترمنځ لوی سړک بند کړو او همدغه ځای کې موجود یو احتجاج کوونکی ضمانت شیر مشال ریډیو ته وویل
د بجلی غرور دا مسله ده چې 24 غنټو کې مطلب چې موږ ته یو غنټه ته وچلیږي. موږ ته د اوبو مسله ده، مطلب ده چې ماشینان بند دي، تماشومان مطلب ده چې ګرمۍ نمړو شول، موږ ته د بجلی ډیر زیات تکلیف ده، مطلب ناروالو شیډنګ کیږي.
محتمی مجید بنگلو اوسیدونکو دی ودی وای چې ورسک ډیم د هغوی پزمکه جوړ دی، محمد ډیم هم د دوی د ترګو پزمکه جوړیږي. نو د سوال راپورته کوي چې بیا ورسره زیاته ولی کیږي.
زما په اخ کې دی او دا ډیم زما دی. زه دې چیپ له ورغلی او ما دې چیپ ته ما یو خبره کړې و چې دا زما بجلی. ما ته چیپ په جواب کې ویلی چې زه دکاندار یم، ما له چې څوک پیسې راکوي زه بجلی ورکو. ما ورته ویلی چې دا دکان تا کم ځکه جوړ کړی دی، د دې دکان مالک خو ځای ما، د دې دکان کړی ته مالک له ورکه کنه ورکه، دا زمنګ اخ دی.
دغه احتجاجي مظاهره د عوامي نېشنل ګوند محمد مشر نثار محمد هم ورغلی او د دړکه ورکړه چې کله بجلی بندښت یا لوډشیډنګ ختم نشو نو سبا به بیا د پېښور او د ورسک ډیم په لور لوی لاریون کوي.
قوم فیصله کړی دا چې موږ به سبا راوځو، که زموږ فیصله بیا هم وانه ورېږي شو خبره نو بیا به موږ ټول مومن بندو او موږ به د خلکو ته دا ثابتو چې موږ سره د خپل ډیمونو وضاحت وکړي. که بیګاله بجلی موږ ته پوره کړه زموږ سبا احتجاج به بیا ختم وي.
لدی ورسته مې د محمد نه پارلمان غړي ساجد مومن سره خبرې وکړې نو هغه وویل او یاد دی چې د ورسک ډیم نه د کانو کارخانو ته بجلی ورکیږي خو ولسی وګړو ته دغه بجلی په شواروز کې 2 ساعته ملاویږي. د ساجد مومند وویل چې د ولسی وګړو د پاره به ځان له د بجلی ګریډ منظور ولې شي. شانواز ترغزی مشال ریډیو پېښور.
زنغمایما زما مشال رادیو ډیر خوخه ده. تاسو یې هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 سوي دي. ل فرخند اسد څخه د خبرونو لنډي زاور.
نن سهار د بلوچستان د لولای په پولیس لاین یو ځانمرګي بریډ شوې چې پکې یو پولیس وژل شوی او د یوې خزي په ګډون د پولیسو دوه سپایان ژوبل دي. د لولای اس ایچ او عبدالرحمن لونی نن مشال رادیو ته ویل حمله کوونکو پر پولیس لاین بریډ وکړ چې پکې دوه ځانونه والو زبل او یو د پولیسو په ډزو کې وژل شو. د پیښې مواري تر اوسه چا نه ده منلې. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي حکومت ورسره یو خوا د جرګې خبره کوي بل خوا یې غړي نیسي. د یاد غورځنګ یو مشر او وکیل فضل خان وایي په دې حالاتو کې له حکومت سره جرګي او خبري اترې کول ممکن نه ښکاری. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن هغه ډله 13 ورځ استانه شو چې د شمالي وزیرستان د خړ کمر د پیخي د پراتونو لپاره سیمه تتللې و. د کمیشن په دغه ډله کې شامل یو غړي شاهد خان 13 ورځ مشال رادیو ته ویل پوبنو او ډریس مل خان کې 2 ورځې تیر کړ غوښتل یې چې د خړ کمر د پیخي متاثر کورنیو په سیمه کې د انساني حقوقو د صورتحال د چارواکو او د وزیرستان د ولس سره خبري وکړي خو اجازه ورته ورنه کړل شو. جمعیت علماء اسلام فی ډلوی نن په اسلام آباد کې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې یو غنګوندی غونډه کوي. غوند اتیر ورځ په بیان کې ویل د حکومت پر وړاندې تحریک چلول، د سینټ مشر بدلول، بجټ منزورې ته نه پریښودل او ځینې نور موضوعات د غونډې په ایجنډا کې دي. امریکایي پوځ نن په یو بیان کې ویلي د دوی دوه عسکر په افغانستان کې وژل شوي دي. د بیان لمخې دوه امریکایي عسکر نن په دغه هیواد کې د وسلوالو خلاف په جګړه کې وژل شوي دي خو د دغو عسکرو د شناخت په اړه تفصیل نه دی ورکړل شوی. په بیان کې دا هم نه دی ویل شوی چې دغه پیښه په کوم ځای کې شوې ده. ټاکل شوی چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سبا پاکستان ته ولاړ شي. دا په تیرو څلورنیمو کلونو کې پاکستان ته د ولسمشر غنی لومړی سفر دی. د ایران او امریکا ترمنځ لفظي شخړه زیاته شوې ده. تهران په واشنگتن تور پورې کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوزي شخړې د نه کېدو لپاره د مذاکراتو په اړه دروغ وایي. او نن د کرکټ د نړیوال کپ لوبه کې د انګلند په برمنګم ښار کې د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ لوبه کیږي.
د خبرونو لنډیز مل مشال ریډیو څخه واوریده. اوزو اسلام آباد ته او ګورو چې د پاکستان کورونی ورسپړو نن په خپل ګڼو کې پر کوم موضوعاتو باندې ادارې خبرې کړې دي. د مشال ریډیو خبریال احمد الله لوست دي او لنډیز وړاندې کوي.
جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي پېټرولیم ډیویژن د کورنی صارفینو لپاره ګیس په نرخونو کې کم نه کم 25% او زیات نه زیات 200% او کمرشل صارفینو لپاره 1.5% ګرانولو سمري د کابینه اقتصادي رابطه کمیټې ته لیږلې ده او د یادې کمیټې له منځوري ورستو نوي نرخونه بعد جولای لومبۍ نیټې نه عملي شي. ورسپانه لیکي د منځوري ورستو د میاشت 1502 روپۍ بل ورکوونکي صارف بل به 1240 روپۍ، د میاشت 300 روپۍ بل ورکوونکي صارف بل به قریبا 15000 روپی او د میاش 3.5 روپی بل ورکوونکي صارف بل به قریبا 8000 روپو ته ورسیږي. ورسپانه لیکي موجوده حکومت په واک کې راتلل وروسته د ګیس په نرخونو کې 133% اضافه کړې و او تحریک انصاف ګوند خپل د حکومت په لسو میاشتو کې په دویم ځل دومره زیاته اضافه کول غواړي. ولس چې ورس په ورس د زیاتېدونکو ګرانۍ له وجې د وړاندې څخه پریشان دي نو په داسې حالاتو کې د ګیس نرخونه زیاتولو نه ډډه وکړي شي. آج ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي قطر لخوا پاکستان کې د 3 ارب ډالر نیغ په نیغ سرمایه‌کاری کول ورستو د دوانو ملکونو ترمنځ معاشي شراکتداري 9 ارب ډالر ته ورسېده. ورسپانه لیکي ملکی معیشت چې دا وخت کم بحران سره مخ دی نو دینه انکار ممکن نه دی چې حکومت حالات ښه کولو لپاره هڅه نه کوي خو دې باوجود د غریب او درمیانه طبقه اولس په مشکلاتو کې د ګرانۍ او بیروزګاری له وجې اضافه روانه ده. ورسپانه لیکي د ملګري ملکونو لخوا د دومره قرضو کومک او سرمایه‌کاری باوجود تر اوسه حکومت لخوا څه داسې ګامونه پورته نه کړې شول چې اولس تراپیخ مشکلات ورسره کم شي. تحریک انصاف ګوند چې د انتخاباتو نه وړاندې اولس سره کمی وعده کړی وي نو هغه په پوره کولو سره اولس لپاره د اسانتیاوي برابرې کړي. نوای وخت ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکل دا ورسپانه لیکي موجوده حکومت د خو پالیسیانو لوجې د پاکستان د خلیجی ملکونو سره په اړیکو کې بهتري راغلي ده او ثبوت یې د قطر لخوا 3 ارب ډالر سرمایه‌کاری نه علاوه د سعودي عرب او متحده عرب اماراتو د چارواکو پاکستان ته سفر دی. ورسپانه لیکي د قطر په شمول ملګري ملکونو چې په دې مشکل وخت کې د پاکستان سره کوم مرسته وکړه نو هغه د ستاینې وړ ده خو اوس د حکومت هم ذمہواری جوړیږي چې د دې مرستو ثمرات اولس ته ورسوي ځکه چې د ضرورت د استعمال شیانو سره سره د ګیس بجلی او تیلو نرخونو کې اضافه د اولس مشکلات یو په دوه کړي دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د برتانیا ټایمز مجلې د هند د ویش د وخت پر یو مالی مقدمه لیکلې ده. په دې مقدمه کې ویل شوی و چې د حیدرآباد د ریاست شاهي خاندان پاکستانی سفیر ته 1,000,000 پاونډ ورکړي وو چې د امانت په توګه وو، خو اوس یې بیرته غواړي. بلخوا ډیپلومیټ مجلې د ازبکستان او افغانستان ترمنځ د تجارتي اړیکو د پیاوړتیا په اړه لیکنه خبره کړې ده. مجید بابر د دواړو لنډیز وړاندې کوي.
برطانوی ورځپاڼه ټایم لیکي چې پاکستان او هند خپل تاریخي رقابت اوس تر برطانوي عدالت ته راوړو، چېرته چې دواړه هیوادونه په 1970 کال کې د برصغیر د ویشلو د وخت نه په یو بانکي کاته کې موجود د 1,400,000 پاونډو د ملکیت په سر په یو مقدمه کې مخامخ شوي دي. د دې مقدمې مرکزي نقطه په 1970 کال کې د هند د حیدرآباد د سلطان لخوا هغه 1,000,000 پاونډ دي چې د تقسیم هند نه مخکې د پاکستان سفیر ته محفوظه ایښودو لپاره حواله کړی وي. د ورځپاڼې په خبره اوس ته حیدرآباد د هغه سلطان دول مسیح دغه رقم واپس غواړي. هند خو پرې هیڅ اعتراض نه لري، خو پاکستان د دغه رقم په ورکولو کې زړه ناسړه دی او وایي ضروري نه ده چې دا رقم واپس کړي. د ورځپاڼې په خبره دا ډومبی ځل نه دی چې د حیدرآباد شاهي خاندان د دې رقم د واپسۍ لپاره عدالت ته ورغلی. په 1950 کال کې د برتانیې یو وتلي قاضي لارډ ډینینګ د پاکستان دریز منلی و چې دوی ته ریاستي استثنا حاصله ده. هغه فیصله کړې وه چې دا رقم دې همداسې پروت وي او دغه مقدمه تر 2013 کال پورې روانه وه. بلخوا د ډیپلومیټ مجله لیکي چې د روان کال د مئی په میاشت کې تاشکند په ازبک افغان پوله د ترمیز په بندر کې یو اقتصادي زون جوړ کړی و. د دغه اقتصادي زون مقصد افغانستان ته د مالونو وړو راوړو لپاره د کاغذي کاروایۍ ګړندي کول و. د مجلې په خبره د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت په لړ کې دا یو بېساری ګام و، ځکه چې ازبکستان ژمن دی چې د افغانستان په استحکام کې مهم رول ولوبوي. د دې نه علاوه د هغو هیوادونو لکه د بیلګې په توګه امریکا ته د یووالي یو پیغام هم دی چې په افغانستان کې ثبات او قلاري غواړي. د مجلې په خبره دا بندر او اقتصادي زون افغانستان سره د پراخ تجارت په لړ کې یو مهم ګام دی، ځکه چې په 2014 کال کې په افغانستان کې د رژیم د بدلون نه پس د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو بنیادي مرکز تجارت باندې مبني دی، او بیا دا اړیکې په 2018 کال کې نور هم پیاوړې شوې کله چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ازبکستان ته په رسمي سفر ولاړو او د 1,250,000 ډالر مالیت د تجارت سلوي خلاصنامې لاسلیک کړې.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو ته خوښیست د نوریدونکو اوسم د ځینو نړیوالو موضوعاتو په اړه تاسو ته رپورټونه وړاندې کوو. په ناټو کې د شریکو هیوادونو د دفاع وزیران نن د روس په اړه بحث کوي. دوی له روس څخه غواړي چې د سړې جګړې د وخت یو تړون ته بیرته ور وګرځي. د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ د سې شنبې په ورځ وویل که چیرې روس داسې ونه کړي نو د نورو ګامونو په اړه به پریکړه وسی. زموږ همکار اجملان په دې اړه رپورټ لري.
ناټو وی روسیا د سړې جګړې د وخت یو تړون د ژغورنې لپاره یوازې 15 اونۍ وخت لري. د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د سې شنبې په ورځ په بروکسل کې چیرې چې د ناټو مرکز د خبریالانو ته وویل مسکو د نوو توغندیو په جوړولو او ځای پر ځای کولو د منځني واټن د اتومي وسلو له تړون سرغړاوه کړي. نوموړي زیاته
کړه، موږ
له روسیې غواړو چې مسؤلانه چلند وکړي، خو متاسفانه د روسیې له اړخه د داسې یو کار د ترسره کولو هیڅ نښه نه ګورو. په حقیقت کې روسیا د نوو توغندیو جوړولو او ځای پر ځای کولو کار ته دوام
ورکوي.
ستولتنبرګ وویل روسیا باید د اګست تر 2 نیټې پورې خپل د لرې واټن ویشتونکي کروز توغندي اس اس سی اته چې د نوموړي په وینا له یاد تړون څخه سرغړاوی دی له منځه یوسي. د ناټو عمومي منشي زیاته کړه، د ناټو د دفاع وزیران به په دې دوه ورځنۍ غونډه کې نن پریکړه وکړي چې د روسیې لخوا د دې سرغړاوي د دوام په صورت کې څنګه ځواب وایي. یان ستولتنبرګ وړاندې وویل، ښاغلی ستولتنبرګ وایي زموږ ځواب به دفاعي حساب شوی او همغږی وي. موږ روسیې ته ورته کار نه کوو، نه غواړو اروپا کې نوي اټومي مځکنۍ وسلې ځای پر ځای
کړو.
ستولتنبرګ ټینګار وکړ چې د ناټو تړون د وسلو د یوې بلې سیالۍ د پیلولو په لټه نه دی، خو نوموړي وویل باید د ناټو دفاع باوري او موثر وي. واشنگټن او مسکو د روان کال په لومړیو کې د 1908 میلادي کال په دې تړون کې خپل ګډون وسنډاوه. د فبروري په میاشت کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ مسکو د توغندیو د یو سیستم د ځای پر ځای کولو په خاطر د اتومي وسلو له دې تړون څخه په سرغړاوي تورن کړ. روسیه دا تورونه رد کړي. دا تړون د هغه ځکنیو کروز او بالستیک توغندیو تولید، ازمویل او ځای پر ځای کول منع کوي چې له 500 کیلومترو تر 15,500 کیلومترو پورې واټن ویشتلی شي. دا په داسې حال کې ده چې د یوې تازه څېړنې له مخې تیر کال په نړۍ کې د اتومي وسلو شمیر کم شوی. په استاکولم کې د سولې د څېړنو نړیوال انسټیټیوټ د جون د میاشتې په راپورټ کې ویلي، د 2019 کال په پیل کې روسیې، امریکا او نورو هیوادونو تر 13,300 زیات اتومي وسلې لرلې، خو د دې څېړنیزې ادارې په وینا د 2013 میلادي کال په پیل کې دا شمیر تر 14,400 زیات و. په دې ریپورت کې راغلي د اتومي وسلو شمیر په قصدي توګه له دې کبله کم شوی چې روسیا او امریکا د نیو سټارټ یا نوي پایل د تړون په عملي کېدو خپلې اتومي وسلې کمې کړي. خو د سولې د څېړنیزې ادارې ویلي که چیرې واشنگټن او مسکو په 2010 میلادي کال کې لاسلیک شوی دا تړون تمدید نه کړي، په 2020 میلادي کال کې به پای ته ورسیږي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدراز شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر تر هر بدرنګ زکه چې دا زمينه نشوند د سرنسته
دا غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي
موږ ته انده امید نور نه غوړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابو ته تکيني ټول تخپل فلو غوړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي تمه لري چې د افغانستان د سولې هوکړه لیک تر راتلونکو دوه نیمو میاشتو لاسلیک سي. د خبر مایک پامپیو کابل ته د خپل ناڅاپي سفر پر مهال کړی ده. نوموړي هلته له ولسمشر اشرف غني او اجرائیه رئیس عبدالله سره هم لیدلی. اجمل اندي حال راکوي.
د امریکا متحده ایالاتونو د سپتمبر تر لومړۍ نیټې پورې یعنی په راتلونکو 15 ورځو کې افغانستان کې د سولې وې هوکړې ته د رسیدو هیله لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو چې د سې شنبې په ورځ په یو ناڅاپي سفر کابل ته تللی وویل، په دې اړه چې د افغانستان خاوره به د نورو هیوادونو په ضد نه کارول کیږي، له طالبانو سره د یوې مسودې نهایي کېدو ته نږدې شوي. ښاغلی پامپیو په همدې ورځ کابل کې د امریکا سفارت کې خبري اعلانو ته د طالبانو سره په خبرو کې د شویو پرمختګونو ځینې وروستي جزئیات بیان کړل. پامپیو وایي د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په برخه کې مو رښتینی پرمختګونه کړي او داسې مسودې نهایي کولو ته ډېر نږدې شوي چې په پایله کې به یې طالبان له خپلو نورو هیوادوالو سره یوځای کیږي او ژمنه به کوي چې د افغانستان خاوره به بیا د ترهګرو په خوندي پټنځایونو نه بدلیږي. په دې برخه کې د پرمختګ ترڅنګ مو له طالبانو سره د ځواکونو د حضور په اړه خبرې کړي چې تر نن ورځې مشروطې پاتې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه، له ترهګرۍ سره مبارزه د نړیوالو ځواکونو حضور بین الافغاني خبرې او اوربند هغه څلور موارد دي چې له طالبانو سره خبرو کې مطرح دي او یوازې په یو مورد توافق ممکن نه دی. مایک پامپیو دا هم وویل چې تر اوسه هیڅ شی نهایي شوی نه دی. نوموړي له ولسمشر اشرف غني، اجرائیه رئیس عبدالله او یو شمېر نورو افغان چارواکو سره تر لیدنې وروسته همدارنګه وویل، د امریکا متحده ایالاتونه هڅه کوي سو د افغانستان ټول لوري د خبرو اترو میز ته راکاږي. مایک پامپیو وایي موږ د افغانستان د حکومت او خلکو په غیاب کې له طالبانو سره خبرې نه کوو او وبې نه کړو، بلکې موږ کار کوو څو افغانان خپلو کې د خبرو میز ته کښېني او وکولی شي د خپل هیواد لپاره په شریکه یو لرلید پیدا کړي. کله چې د خبرو داسې میز جوړ شي لوی به وي. ډېره مهمه ده چې نه یوازې طالبان بلکې د مخالفو ګوندونو استازي، د ښځو او ځوانانو په شمول د مدني ټولنې استازي به د خبرو په دې میز کې ځای ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه، د سولې په خبرو کې پر هر پرمختګ افغان حکومت او د افغانستان مشرتابه خبر ساتي. مایک پامپیو د خپل خبرو په یو بل برخه کې وویل هغه وخت را رسیدلې چې پاکستان د افغانستان د سولې له بهیر سره عملی همکاري وکړي. پامپیو وایي پاکستان په دې پروسه او سیمه کې د سولې په ترویج کې ډېر ځانګړی رول لري. پرمختګونه شوي او موږ د سولې په خبرو او د هر ډول توافق په عملي کېدو کې د پاکستان د عملي همکارۍ غوښتونکي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې د افغانستان په سوله کې د پاکستان د عملي همکارۍ غوښتنه کوي چې ټاکل شوی سبا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له شاوخوا 4.5 کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره پاکستان ته ولاړ شي او دغه هیواد له مشرتابه سره خبرې وکړي. تمه کیږي چې د سولې خبرې به د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ د بحثونو په سر کې وي. ښاغلی غنی د دې سفر په درشل کې ویلي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د یوې نوې فصل د پرانیستې په هدف اسلام آباد ته ځي او ډېر هیله مندي لري چې د زړې بې باورۍ ځای به همکاري ونیسي.
وال سټریټ جورنال لیکي د افغانستان د غزنی ولایت د خواجه عمري ولسوالۍ څخه نه میاشتې د طالبانو تر کنټرول لاندې پاتې شوی و چې په روانه میاشت کې د پوځي عملیاتو څخه وروسته یې افغان پوځیانو واک ترلاسه کړ. د خواجه عمري اوسیدونکو وایي حکومت یې ډیر وخت پس پوښتنه وکړه. په دې اړه نور تفصیل فرخنده صدر.
وال سټریټ جرنال لیکي وسلوالو طالبانو تیر کال د افغانستان غزنی ولایت ونیو او د روان کال د جون تر 8 نیټې پورې د طالبانو په کنټرول کې وو. اوس دغلته خلک دا تمه لري چې د سولې د روانو خبرو تر مخه به دغلته هم امن راشي. د غزنی اوسیدونکو اوس بیرته خپل ځمکو ته ستانه شوي دي او غواړي چې خپلې د کار کروندې کارونه بیا پیل کړي. د ورځپاڼې په خبره دوه اونۍ وړاندې د غزنی خواجه عمري سیمه کې ژوند بدل وو، د طالبانو کنټرول وو. طالبانو د دغه ولسوالۍ له خلکو نه د غرمې او ماښام روټۍ غوښتله. ښځو ته یې د بورکو اچولو ویلي وو او سړو ته ویل شوي وو چې خپلې ګیرې به نه خرئ. خو نهه میاشتې د طالبانو تر کنټرول لاندې پاتې کېدو وروسته د امریکایي عسکرو په مرسته افغان پوځیانو د دغه ولسوالۍ کنټرول بیرته واخیست او دغلته یې طالبانو ته ماتې ورکړه. وال سټریټ لیکي که څه هم د طالب مشرانو او امریکا ترمنځ د افغانستان د سولې خبرې روانې دي، خو بلخوا د افغان امنیتي عسکرو طالبانو ترمنځ انخ ته هم روان دي. د کله نه چې امریکا د افغانستان د سولې لپاره ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد ټاکلی دی، له هغې راهیسې پر طالبانو هم دا فشار زیات کړی دی چې باید دوی د جنگ لار پرېږدي او خبرو ته کښېني. په یو شمېر سیمو کې د طالبانو خلاف عملیات هم روان دي. په افغانستان کې د نړیوالو اتحادي ځواکونو مشر جنرال سکاټ میلر وال سټریټ جورنال ته ویلي د دغو عملیاتو مقصد یې مرګ ژوبله نه ده، بلکې د افغانستان د روانې شخړې سیاسي حل ته لاره هوارول دي. ورځپاڼه د خواجه عمری په اړه لیکي چې د غزنی د دغه سیمې نه اوس طالبان اتللی دي، خو د دغه ولسوالۍ روډونه ودانۍ ړنګې پرېښودې دي. د غزنی اوسیدونکو وایي طالبانو ورته ویل چې دوی جهاد کوي، خو کورونه ړنګول، د سړکونو او سکولونو ورانول کوم جهاد دی. بلخوا د غزنی د یو شمېر سیمو اوسیدونکو د ولسمشر اشرف غنی نه هم ګیله لري. دوی وایي د ولسمشر غنی حکومتي چارواکي نه هم میاشتې وروسته د دوی سیمو ته ورغلل او د دوی پوښتنه یې وکړه.
د مشال راډیو مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرڅ پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
د شاعرانو زمزمي
چې دور بل د پیچو خمد سرنا پر وتما د زندګي د زیرو بم د سرنا پر وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړی و روټ سوات ما په ځین کې دارل په دې فلم جوړو.
د هر څه په مشال راډیو مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
اکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي د ناقانون پیسو د څار نړیوالې ادارې فاینانشل ټاسک اکشن ټاسک فورس له تور لیست پاکستان وژغورل سو، خو د دې ادارې له خړ لیست څخه د راوتو لپاره به پاکستان ته د اف ټی اف په ټولو نکاتو عمل درامد کول وي او په دې لړ کې د هیواد د سیاسي عدالتي او پوځي مشرانو ملاتړ ضروري دی. د مقالې لنډیز اسرار الله مومند وړاندې کوي.
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه لیکي د ناقانون پیسو د څار نړیوالې ادارې فائنانشل ایکشن ټاسک فورس له تور لیستا پاکستان په لږ څه کې بچ شو، خو لا هم خطر شتون لري. د ایف ای ټی ایف له وروستي کانفرنس چې پاکستان ته کوم پیغام تللی، نو هغه دا چې هیواد یې د یاد ادارې له خل لیستا وتو ته نږدې هم نه دی. د ناقانون پیسو د څار نړیوالې ادارې له بیانه دا نتیجه مخې ته راځي چې پاکستان د فائنانشل ایکشن ټاسک فورس نوکات عملی کړي نه دي او باید د روان کال تر اکتوبر میاشتې پر دې عمل وکړي، ګنې له خطرناک پایلو سره به مخ شي. ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د غیر قانونه پیسو سپینولو په خبره کې شک نشته او د جعلي اکاونټونو کیس په اړه د ګډې تحقیقاتي ډلې راپور د دې خبرې دلیل دی چې په دې هیواد کې د ادارو د موجودګۍ باوجود د ناقانونه پیسو سپینول او لیږد کیږي. همداراز په دې هیواد کې په اربونه روپۍ قانوني کړل شوي دي او د هونډۍ او حوالې د لارې د پیسو لیږدونکو خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړی. پر دې سربېره ترهګرۍ ته د مالي ملاتړ برابرولو د خطرونو له وجې د دې هیواد له وړاندې کمزور اقتصاد لا پسې خرابیږي، نو باید چې په دې لړ کې سمدستي قانوني او انتظامی اصلاحات وشي. خو د ورځپاڼې په خبره باید چې دغه اصلاحاتو ته عملي شکل هم ورکړل شي. ورځپاڼه لیکي که څه هم حکومت د فائنانشل ایکشن ټاسک فورس د فشار له کبله د ځینو ډلو خلاف کاروایانې وکړي، د هغو له خوا چلیدونکې ادارې یې په خپل کنټرول کې واخیستې، اکاونټونه یې ورله کنګل کړل او ځینې غړي یې په جیلونو کې واچول، خو د دوی پر ضد څه قسمه قانوني کاروایي لا هم په ډاګه کړل شوې نه ده. ورځپاڼه لیکي لا هم پاکستان ته د ایف ای ټی ایف په ویشتو شرایطو کې پر اتلسو بشپړ عمل کول پاتې دي. ترهګرې ته د پیسو برابرولو په کیس کې تحقیقات او کسانو ته د سزاګانو ورکولو یا پرې د بندیزونو لګولو عمل ډیر ورو روان دی. ورځپاڼه لیکي دا وار چین، ترکیې او ملیشیا پاکستان په تور لیست کې له شاملولو وژغورو، خو دا سفارتکاري پاکستان له خل لیسټه نشي راوستي. له خل لیسټه د راوتو لپاره به پاکستان ته د ایف ای ټی ایف په ټولو نکاتو عمل درآمد کول وي او په دې لړ کې د هیواد د سیاسي، عدالتي او پوځي مشرانو ملاتړ ضروري دی.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغه سپوخ خبريږي. منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز او لنډو صفو 2110 15315 او 15155 کیلو هرتز.
تاسو مشال ریډیو ته غوړیست. د خیبر پښتونخوا په جنوبی سیمو کې د ایف سی ځواک کمانډان پاډر اسماعیل خان کې له یو شمیر خبریالانو سره لیدل کړي دي. خبریالان وایي دوی په دې غونډه کې نه یوازې د سیمې پر حالاتو غږیدلي، بلکې د ایف سی ځواک کمانډان ته د خبریالانو ستونزې هم په ډاګه کړي دي. سیلا مسعود په دې اړه رپورت لري.
پرون د څلورم په ورځ په ډېر اسماعیل خان کښې د سیمې یو شمېر خبریالانو او د سویلي پښتونخوا د فرنټیر کور انسپکټر جنرل اظهر اقبال عباسي چې ورسره سټېشن کمانډر بریګیډیر او سرتاج هم موجود وه شریکه غونډه وکړله. دا څرنګ غونډه وه؟ خبریال جعفر زکوړي یایي.
آی جی ایف سی اظهر عباسي د خیبر پښتونخوا د جنوبی وزیرستان مسعود او ډیر اسماعیل خان هغه جنرالستان یو جی کړی وو چې د یو سره ملاقات کول وړل. آی جی صاحب اصل مقصد دا وو چې په جنوبی وزیرستان او په ډیر اسماعیل خان په دغو سیمو کې د امن او امان حواله سره امنیت برقراره ده، او د دام په ډاګه کړله چې موږ ریاست نه څه داسې کوتاهي کمی ستا په علاقه کې ترقیاتي کارونه نه دي شوي. بل دا خبره هم په ډاګه کړله چې د پاک افغان بارډر چې کومه انګور اډه سیمه ده، په انګور اډه سیمه کې داسې د موږ افغان ورونه دي چې او فیملی بچیان د پاکستان په سیمه کې الته سکولونه وای. او درې میاسې نه زه چې ما دا چاره جاخې سایجی صاحب دا وینا وا چې په بارډر باندې قبایلو ته او مسعودو د وزیرو ته څه تکلیف نه سک.
په دغه بر یک شه د یو بل خبریال سعود الرحمن مسعود خبر هم وار وای
چې میجر ډاله په شکل شه آی جی ایف سی سعود سره ملاقات وکړه. ډیر اسماعیل خان شه په مختلف د علاقې مسله ها او د خبریالونو مسله ها په دا باندې خبره وشوله. وسره اس ویلی وزیرستان چې کی مې مسله دی په علاقہ علاقہ مختلف علاقہ نشائی تو کے کم سامان دائی دغه په علاقہ شه ترسیل دائی پدا بارے شه ها لکا دتا خبر وشوله چدا د ختم کړی شي
پدا مو کې انسپکټر جنرال خبر یالون د کوم سترګه و بالاله او دای زیاتا کړه چې پسیمک شه د امر راوستو په حالو زلوک شه د خبر یالانو قربانی د چانا ها پټ نه دی انسپکټر جنرال خبر یالانو ته باور ورکا چې دستا سو مشکلات سماول میجاخ پل فرض شمیرو او دای ها زیاتا کړه چې دا وخت په سیمه کې امن قائم کړای شوای دی دغه امن پالل حکومت وطن ته ترقی خوشحالی ورکول د میجا او ستاسو شریکه فریضه ده او دغه فریضه به په شریکه نور هم مخشه بیایو دا د یادوي چې په دغه غونډه کې د سولي وزیرستان مسعود پریس کلب ډیر اسماعیل خان او د ټانک یو شمیر خبریالانو برخه واخسته چې پکښې په اول ځل د ډیر اسماعیل خان شپږ پیغلې جنکۍ خبریالانې هم موجودې وې سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیر اسماعیل خان
پیالا